وای هر ادارې ته چې زی ورنه د کاری تجربه پوښتنه کوي. نوموړی وای
د لسانس په کچه له حقوقونه فارغ یم او اوس بیکاره بیروزګاره په کلو بانډو کې ګرځم، کار راته نه پیدا کیږي. تقریبا درې کاله کېږي چې ما ته زمینه د کار نه پیدا کیږي. اکثریت ځای ته زما بستونه اعلانېږي، زما فرما اخلم، خانه پوری کوم، او یا ځینې دا خبرې دي چې موږ تر اوسه کس نه ده په کار. ډېره مراجعه مې کړې، تقریبا هر ځای ته چې زما هر نهاد ته نور ځای ته ستړی شوی یم. زه واقعا ډېر ستړی شوی یم. حتی دا کله کله وایم چې دا تحصیل ما نه وای کړی، یوه ریړۍ مې وای او په هغې مې بعضې شیان خرڅولی، نه بل هر څه نه ومه. اما تاسو وګورئ، شپاړس کاله ما تحصیل کړی، زه داسې یو غریب بې کورنۍ نه یم چې په ډېرو کمو پیسو باندې آتا لږ یم تېرې کړي. موږ نن تحصیل کړی، تورې چې موږ ته په دولت کې کار پیدا شي، زمینه د کار پیدا، اما څوک زموږ غږ نه و. دا ډېره اغېزه کړي. زه چې کله کور ته ځم نو ټولو ته ګورم، ټول ناخوالې دي. آتا ما ته کله کله وایي چې تا باید تحصیل نه وای کړی، نن دې یو ریړۍ وای، په نورو برخو کې دې یاد یو کسب زده کړی وای، نن به موږ بهتره وو. نن زه څه وکړم چې تا شپاړس کاله تحصیل کړی، که موري که پلاري که خوري، ټول ما ته دا خبره کوي.
نوموړی زیاتوي چې کله ناکله ساتي شي او غواړي چې خپل ټول اسناد له منځه یوسي او په بازار کې د یو نالوست انسان په ډول شاقه کارونو ته مخه کړي. بلخوا قادر هم له بیکاری ساټه کوي او وایي بیکاری ورته نه یوازې دا چې اقتصادي ستونزې پیدا کړي، بلکې په کورنۍ کې یې هم ګڼ جنجالونه رامنځته کړي دي.
زه په دیارلس او شپږ نوي کال کې فارغ یم، انجینري نه فارغ یم، سیول څانګې تقریبا دا د څه کم یو کال کېږي. زه په دې جستجو کې یم چې تر څو ځان ته یوه ښه وظیفه پیدا کړم او خپل آینده. دلته د وظیفو ته نیولو پروسه دا هم شفافه نه ده، زیات جایي واسطو ډېر مهم دي چې تالته ستاولری تا تر څو پکارو وګماري. او البته کېدای شي د رشوت موضوع هم ماته څومره معلومات کیږي، نو هغه د واسطو موضوع زیاته ده. ولا بیکاری ډیر بد شي چې یو کس شپاړس کاله تعلیم وکړي او وروسته له هغه نه داسې یو کار شروع کوي چې هغه د غل شان سره نه ښایي، نو دا ډیره سخته خبره ده. بل اخر ځوانان دې ته مجبوره کیږي چې خارج ته لاړ شي، دلته وطن کې د نورو کارونو هم زمينه نه ده برابر.
دی وایي چې بیکاری د کورنۍ سربیره په بیکار انسان منفي رواني اغېزې کیندي. نو اړینه ده چې د بیکارۍ مخه ونیول شي. د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو وزارت کارکوونکی اجمل بیا وایي چې ګڼ داسې بیکاره ځوانان یې لیدلي چې نشه یي توکو ته یې مخه کړې ده. دا چې بیکاری په ټولنه کې کومې منفي اغېزې کیندي هغه یې په اړه وایي.
نو ټولنه ته خامخا مشکلات جوړیږي. سړی چې بیکاره سو خامخا یو غلا، یو اختطاف، یا یو قتل باندې لاس پورې کوي، یا که هیڅ نه هغه نشه یي توکو یا مخدره موادو باندې مخه کوي. او بل په کور کلي کې چې دی بیکاره ګرځي، په هغه کوڅو کې زیاتره خلک تانه ورکي چې مثلا تا تعلیم وکړه، تا تحصیل وکړه، ورور ته څه کوې. هغه که یو سړی دوه کسه په خپل منځ کې غږي، دی که تر خوا پورې تیریږي هم د باندې یو بله اغېزه کوي. هغه په هر موضوع په هره باره کې خبرې کوي، خو دی ځان ته راړي، یعنې دغه حتمن زما په باره کې غږېږي، زما تعلیم وکړه، تحصیل وکړه، اوس بیکار یم په دې.
د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنیار شرف الدین عظیمی بیا وایي چې بیکاري انسان ته په رواني لحاظ لویه صدمه رسوي. دی وایي چې اکثره وخت بیکاري انسان په ځان بې باوره کوي او عقده یې برخورد ته اړ کوي.
اول خو باید دا ونه وکړم چې هر بیکار ځوان، بیکار پیغله، په دې معنا ده چې د دې په وړاندې هغه موخې، هغه اهداف چې ده ټاکلي وو یا دې ټاکلي وو، هغه متاسفانه اوس د هغو موخو، د هغو کارونو په وړاندې خنډ په اصطلاح پیدا شوی ده. د هر انسان لپاره چې په مخ کې مانع پیدا شي، هغه ته څو موارد پیدا کیږي. اول خو موږ یو څه لرو سرکوبۍ په نامه. هر هغه ځوان چې بیکاری سرکوبه کیږي، هغه معمولا یو ډول په ژور خپګان اخلي. بیکاری کنه، ذهن هیڅ برنامه نه لري. هر هغه ذهن چې برنامه ونه لري، پلان ونه لري، پخوانی عادتونه، بد فکرونه او بد کړنې ورته راځي او دی رامحاصره کوي او د باندې ارڅ هغه څه چې هغوی غواړي پکې. کورنۍ کې چې ځوانان بیکاره دي، الکان بیکار دي، نجونې بیکاره دي، معمولا برنامه کیک، یعنی ډیرې سوء تفاهمونه، ډیرې نزاګانې، ډیرې کشمکشونه، ډیرې شخړې، ډیرې تاوتریخوالی، ډیر زینی تاروزونه، ډیرې بی پلان ودونه، ډیرې نامشروع اړیکی، ډیرې وابستګۍ، ډیرې عاطفي ستونزې له مور سره، له پلار سره، ډیرې د اولادو په اړوند او د کورنۍ په اړوند بد تعبیر. او کله چې یو ناسالمه، یو خپګن لرونکی، یو بی هدفه، بی پلانه، بیکاره غړی ټولنې ته راځي، نو واضح خبره ده چې د ټولنې په کول یو بار د ټولنې لپاره یو جبر د ټولنې لپاره یو مسله یو دغدغه یو درد معمولا په دې برخه کې کورنۍ ډیر نقش لري هر هغه کورنۍ چې بیکار شخص لري په یوه دیده چې هغه توهین کی تحقیر کی سپکی کی ویننګی یا په اصطلاح پیغور ورکی خه خبر ده چې د ملاتړ وکي د امیدواری ورکی د سپورټ یا په اصطلاح حمایت کی ملاتړ کی مختلفو ځایونو کې مصروف درغه وخت پر زده کار نه لري پیسې نه لري تر څو دا وکولای شي چې خه کار پیدا کی ډیر ځله ډیری خلک له بیکاری نه زوريږي له دې زوريږي چې کورنۍ ټکی سپکی توهینی تحقیری او د یو ډول خودکمبینه کیږي د حقارت احساس پیدا کی او د دې په پیشرفتو کې پرمختګ وکي ځان وست
د په خبره چې کوخ باید وشي چې په کورنۍ کې له بیکاره کسانو سره ښه چلند وشي دا ځکه چې په دا ډول چلند سره د بیکاری حس کمزوري کیږي د افغانستان د کار ټولنیزو چارو او شهدا او معلولینو وزارت ویان متیو الله احمد زای وای په افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه ده دا چې په دغه برخه کې څه شوي دي مرکه مو ورسره کړې ورزو هاوري
په اوسنۍ شرایطو کې البته د بیکارانو شمیر کمک ته
وګوري افغانستان هغه یو ټولنه ده چې مونږ اقتصادي پلوه ډېر زیات زیانونه لیدلي دي او له ډېرو اوږدې مودې را په دې خوا چې مونږ هغه نامنې چې په افغانستان کې دوام لري دی دې باعث شوی دی تر څو پر مونږ هغه کوم ټکې چې څه باید مونږ مخکې نه رسېدلي وای تر اوسه پرې نه یې رسېدلي لا تر اوسه پرې هم نیمګړتیاوې پاتې دي دا اوس هم د پانګونې دپاره زمینې نه دي برابرې که د ځمکې موضوع ده که د برېښنا موضوع ده که د مالیې او د ټکس موضوع ده ټول ستونزې موجودې دي همدا به شوه چې مونږ دا مهال په خپل ټولنې کې یو شاله 9 میلیونه وګړي مونږ مطلق بیکار ولرو لبلې خو نه مونږ هر کال د شاخو 3000 تازه کسانو چې کار ور کسان دي دوی د کار بازار ته ځکه کیږي دا هم د اندېښنې وړ موضوع ده کدې یو شاله 9 میلیون ته پامونه سي لبل په لور مونږ خپل هغه کسان باندې چې غوي په پردي ملکونو کې لکه مخصن دوه ګاونډي هیوادونو چې ایران او پاکستان په دې ځکه دوی مهاجر پروت دي کدې دوی مونږ مخته ویونه کو زه فکر کوم چې ډېر یو لوی بحران سره مونږ مخابس شوی تر اوسه
پورې کوم زمي او کوم شرایط مساعد شوی دی البته کارکونکو ته چې په کار ګمارل شوی دی
ډیر مهمه خبر ده چې د افغانستان حکومت یو قوي هوډ لري د دې لپاره چې موږ باید دغه بیکاری لمنځه یوسو که څنګه چې تاسو له 2013 کال نه را په دې خوا کې نظر واچوي وګوري موږ د یو ډیر لوی بحران مخنیوي کړی ده چې اوس مهال موږ یو شاله 9 میلیونه وګړي موږ بیکار لرو بلې خوا نه موږ په دوه کلونو کې د 2 میلیونه وګړو د مهاجرینو د راتک شاهد وو دا خپل هم دوی سره وځي لیکن اوس مهال موږ یو شاله 9 میلیونه وګړي موږ بیکار لرو یعنی دا په یو شکل دی اشکال سره دا تنظیم سیوی دی او دا دوی ته کارمندنه سوی ده
خپل مازه سپ موږ ځینې کورنۍ سره مرکه کړې ځین ځوانان سره البته او سره دوی وایي چې موږ د پلمونه پلاس لرو سره لې چې با سواد یو او لسانس یو بل اخره حتی ماستری هم لرو خو موږ ته د کار زمينه نه مسایدیږي او موږ ته زیاتره وخت د سویل کې چې تجربه کاری دغه موضوع څومره البته په نظر کې نیول شوی ده په اوسنۍ شرایطو کې او دغه ستونزې د حل لپاره څه کوي تاسو
د تاسو سره مانه مت سره رښتیا سره هم از موږ ډېش مې د ځوانان سره ویل وړي ځکه لري هي کاری تجربه لري لیکن اوس مهال بیکار دي د دوی لپاره ښه فرصتونه په خپل دین د اوس دولت کې هم ورته مهیا سي ودی چې دوی زته نه وختنه کوم چې لطفا له دغه فرصتونو دوی استفاده وکړي اصلاحات د کمیسیون ته دوی کوار شي په ځای کې د دوی لپاره ښه فرصتونه اعلان ته ورکول سي ودی دوی دغه ښه فرصت نه باید ښه استفاده وکړي زما وختنه د دې ځوانانو د دته لطفا د دې هغه توقعات خپل لوړ نه وړي هغه خپل حد او هغه کوم شې چې دوی هغه د تجربه او د زده کړې سره برابر دي په هغه حد پر دوی لار یو پوزیشن انتخاب کی نه دا چې دوی ډېر یو لوړ پوزیشن ځان انتخاب کی او بیا هم دوی رد کیږي او بیا هم ناهیلی کیږي او بیا به وایي چې زه بیا هم رد شوم یا می څوک نه پیژندل یا می مثلا واسطه نه درلودل یا هم پیسې می چاته ور نه کړې دا شان مسائل په تیرو کلونو کې دا مسائل ډېر زیات وو یعنی روابط او موضوع ته دی او خاصه پاملرنه کېدله خوشبختانه زویم چې اوس مهال دا برخه لمنځه نه ده تللې اوس هم موجوده ده لیکن په یو کم حد کې دا مسله د روابط لمنځه تللې ده هله من دې ته چې دا زوانان له دغه فرصت نه کاګل
درنه ویدونکو په دې اومه چې په خپل ټولنه او هیواد کې یو وګړی هم بیکاره ونه لرو خپل خبرونه پای ته رسو تر بیا چې په بل خبرونه کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو تاسو ټول په لوی الله سپارو الله مو مل شه ښه وخت ولرئ
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زمانم صدیق الله کی دایده او نن تاسو ته دی اسلامی اخلاق په باره کې پیغام لرم. د رمضان په میاشت کې ډیر کسان دادی چې خپل بدخویی او بد اخلاقی پروجی باندې ورواچي، یعنی په غوسه کېږي، خپل ماشومان دبی، خپل خزی سره، د خپل میرمنی سره په کور کې بد وضعیت کوي. نو دا د دې باعث نه کېږي چې سړی هغه روژه چې خدای په انسان فرض کړی ده چې خپل نفس او شهوت او غضب قابو کی، د هغې نه وځي او ټول ملامتیا په روژه باندې واچوي. ځکه خدای تعالی په دې صورت کې د انسان روژې ته ضرورت نه لري چې دا لوږه او تنده په ځان باندې تېره کړي. بله خبره دا ده چې زمونږ په کورونو او کورنیو کې په دغه میاشت کې سره دي دي چې زمونږ خویندې او میرمنې روژه نیسي، د وخته باید پاڅېږي او د خپلو میړونو او د خپلو اولادونو د کور دپاره پخلی وکړي، او په دې وخت کې هم د کور مشران یا غټان د مالګې یا د مرچکو د هغه دپاره د کموي دپاره نو پټکي کوي او بد اخلاقي کوي. نو زه ټولو دغه ورونو ته وایم چې په دې روژې میاشت کې دا د حسن اخلاق میاشت ده، دا د تفاهم میاشت ده، دا د سولې میاشت ده، د خپل ځان سره، د خپل ماحول سره او د خدای د بندګانو سره د رحمت او مغفرت میاشت ده. که د چا نه په کور کې غلطي وشوله باید سړی ورته عفو وکړي، او که د چا نه د کوم ماشوم نه یوه خبره وشوله سړی باید په غوسه نه شي، او دغه میاشت په ډیر زغم او بردباری باندې د نورو انسانانو سره حکومک او مرسته کې تیره کې، او هغه څوک چې روژه یې نیولې ده هغې ته د روژه ماتي په برابرولو کې که امکانات ورسره وي دا تعاون دې وکړي، مرسته دې وکړي چې ټول فقیران او غریبانو ته ښه روژه ماتي ورسیږي. اقولو قولي هذا واستغفر الله لي ولكم انه هو الغفور الرحيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.